ریډیو دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ملګری ملتونه وایي د روان نومبر میاشت په وروستیو کې به په جنیوا کې د افغانستان د سولې پر مسأله بحثونه وشي. ولسمشر غنی پرون په هلمند کې د لوی پروژو د عملي کولو ژمنه وکړه. د افغانستان او سیمې د وروستیو تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې په مفصل ډول اوریدل شي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د افغانستان جګړه به په هیڅ صورت نه خصوصي کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان یو ژمنه پر ځای کړه، او د پاکستان په شمالي سیمې کوهستان کې یوې ژورې درې ته د یو بس د پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 18 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو وار بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه به په هیڅ صورت نه خصوصي کیږي. هغه دا خبره پرون ماښام په هلمند کې د 215 میوان خلوردو پوځیانو او افسرانو ته پوینا کې وکړه. ارګمانې په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر غنی افغان پوځیانو ته په اشاره ویل چې افغانستان تاسې غوندې اتل او زړور بچیان لري او هیڅکله جنگ نه خصوصي کیږي. په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې ولسمشر د انتخاباتو د امنیت د تأمین او د نورو هڅو په خاطر افغان پوځیان وستایل او ویل چې د جګړې د لومړۍ کرښې پوځیانو ته باید ځانګړي امتیازات ورکړل شي. افغان ولسمشر پرون شپه له هلمند بیرته کابل ته ستون شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان یو ژمنه پر ځای کړه. صلاح الدین ربانی دا خبره پرون په کابل کې د ګڼو هیوادونو سفیرانو ته په هغه غونډه کې وکړه چې د جنیوا د کانفرنس ته تیارو په اړه جوړه شوې وه. د وی څه خوښم چې په ټاکلي ورځ د ولسی جرګې د انتخاباتو په ترسره کولو سره موږ نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو پر اوستلو کې د خپلو ژمنو یو اساسي برخه پوره کړه. خاغلی ربانی ویل هله د انتخاباتو په پروسه کې شوی شکایتونه وڅېړل شي او شفافیت هم تضمین شي. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په انتخاباتي کمیسیونونو غږ کړی دی چې د رایو په شمیرلو او د پایلو په اعلان کې له پوره دقت او شفافیت کار واخلي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یاتیفا بیا وایي د جمهور ریاست له انتخاباتو مخکې باید په انتخاباتي کمیسیونونو او انتخاباتي جوړښت کې اصلاحات راشي. د دې بنسټ رئیس نعیم ایوبزاده د یکشنبه په ورځ خبر اعلان ته ویل چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته په کتو د انتخاباتي کمیسیونونو مدیریت کمزورې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل دي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره 50% چمتووالی بشپړ شوی او څارونکي بنسټونه باید تخنیکي څار وکړي نه سیاسي لاس. د افغانستان د ولسمشر انتخابات راتلونکي حمل میاشت په وروستیو کې کیږي. د پاکستان په شمالي سیمه کوهستان کې وی ژورې درې ته دی او بس د پریوتو په برخه کې لږ تر لږه 18 کسان مړه شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر عبدالغفور تیر ورځ نا وخت ویل دا بس له ګلګت بلتستان څخه راولپنډي ته روانو. نوموړي ویل دي چې دا پیښه شاید په خویدونکې سرک د بس د تیز رفتارۍ له امله شوې وي. په پاکستان کې د سرکونو د خرابوالي او په ځینو مواردو کې د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي لارښوونو د نه مراعاتولو له امله خونړۍ ترافیکي پیښې کیږي. د سوریا چارواکو پرون د دمشق د ملي موزیم ځینې برخې د خلکو پر مخ بیا پرانستې. د سوریې د وکلنې کورنۍ جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې خلک کولی شي له ملي موزیم کتنه وکړي. د سوریې د کلتوري چارو وزیر محمد الاحمد د میوزیم د پرانستلو پر مهال ویل چې دا افتتاح د جګړې ځپلې سوریې د امنیت او خوندیتوب پیغام دی. د دمشق ملي موزیم په 2012 کال کې په دې خاطر چې لرغونی آثار زیانمن نشي وتړل شو او لرغونی توکي نامعلوم ځای ته انتقال شول. د سوریې کورنۍ جګړې چې په 2011 کال کې پیل شو تر اوسه پورې چې د پاسه 400,000 کسان وژلي دي، میلیونونه یې کډوال کړل او د دې هېواد زیاتې لرغونې سیمې هم له منځه وړې دي. چک جمهوریت له اتریش هنګری پخوانی امپراتوری د خپلواکۍ د ترلاسه کولو سلمه کلیزه له کمونیستي نظام راورسته په یو لړ لویو پوځي پریډونو ولمانځله. څه باندې 4000 سرتیري چې په ټانکونو او زغروالو موټرو سپارو پرون په دې پریډ کې برخه واخیسته. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او ګڼ نور بهرني میلمانه دغو مراسمو ته ورغلي وو. پخوانی چکسلواکیا چې د لومړۍ نړیوال جګړې په پای کې د یو هیواد په توګه رامنځته شوه، له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د پوره څلوېښتو کلونو لپاره د کمونیستي رژیم تر کنټرول لاندې وه. کمونیستي دوره په 1990 کال کې د ورېښمین سولیز انقلاب د مظاهرو په پایله کې پای ته ورسېده. له هغې وروسته په 1993 کال کې چکسلواکیا په دوو هیوادونو چک جمهوریت او سلواکیا وویشل شوه او دواړه د اروپایي ټولنې او ناټو غړي وګرځېدل. او د یو تازه خبر لمخې چې تر اوسه جزئیات ندی په ډاګه شوی، د انډونیزیا د یو مسافرونکو الوتکه د رادار لپاره لا درک شوې ده او ویل ده چې لویدلې به وي. ویل کېږي چې په دې الوتکه کې شاوخوا 180 کسان سپاره وو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. تاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان په نومبر 28 باندې د جنیوا په کانفرنس کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. ولسمشر غنی پرون هلمند ته لاړ، دغلته د لوی پروژو د عملي کولو ژمنه وکړي او له افغان پوځیانو په ځانګړي ډول د جګړې د لومړۍ کرښې له پوځیانو سره د ځانګړو امتیازاتو د مرستو وعده هم وکړه. د مشرانو جرګې ځینې غړي او اداري پلاوي د امریکایي سناتور دا څرګندونه چې افغانستان د پاکستان سره د ډیورن کرخه د رسمي سرحد په توګه ومني، د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه بللې ده. دا نړۍ مطبوعات هم لولو او په خبر پښتونخوا کې بیا پرون د پښتون ژغورنې د غورزنګ د سترې غونډې جزئیات در سره شریکو. انصاف پلټ کې او د غراز دور کښو یو عزیزانو د لټون 19 پروګرامونه بیا د خبرونې په دوهمه برخه کې اوریدلای شئ. دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام 15 په منځنۍ څپه 1296 ووري او که انټرنیټ لرئ نو د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو .com هم موږ په مستقیم ډول اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي د نومبر په 28 د جنیوا کانفرنس به یو موقع وي څو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره روانې هڅې وارزول شي. د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي تدامي چی یماماتو پرون شپه په کابل کې یو کانفرنس ته ویل، دا به لومړی وار وي چې د جنیوا په کانفرنس کې به د افغانستان د سولې په اړه ځانګړی بحث کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره له ټاکلي هدف لري، خو په جنیوا کې راتلونکي ناسته به د هڅو د جام لپاره مرسته وکړي. د موضوع جزئیات له سفی الله ستانګزی اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چی یماموت وای د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت او نړیوال ټولنې لخوا ډېری هڅې شوې دي. یماموت دا خبره پرون شپه په کابل کې په هغه غونډه کې وکړه چې د جنیوا د کانفرنس د تیاریو لپاره جوړه شوې و. هغه ویل د نومبر 28 د جنیوا کانفرنس یو موقع ده چې د افغانستان د سولې لپاره شوې هڅې وارزول شي. په دې کانفرنس کې به د سولې په اړه یو ځانګړی بحث وي. ډېر اوږد بحث بنوي، خو لومړی بویچی د سولې پاړه به ځانګړی بحث دایریږي. تصادفاً په جنیوا کې د وزیرانو په کچه دا کانفرنس دقیقا د کابل پروسیل ناست نه میاشتې وروسته دایریږي. موږ به یو بل موقع ولرو چې وهلی لار مو وارزو او وګورو چې نړیواله ټولنه تر کومې اندازې پویږي چې موږ په کومې خوا روان یو. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د افغان حکومت او نړیواله ټولنې توجه ورسره له هغه زیاته شو چې د روان کال د فبروري 28 د کابل پروسې د ناستې پر مهال ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. د پرون شپې په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وویل د سولې لپاره له ټاکلو هدفونو لري پاتې یو. هغه چې په بهرنیو چارو وزارت کې د غونډې کوربه و، دا هیله بیا وښوده چې د جنیوا کانفرنس به د سولې او ثبات لپاره د هڅو په انسجام کې مرسته وکړي.
لکه څنګه چې مو په خوا یاده کړي په افغانستان کې د روانې جګړې د سولې حل لپاره زموږ قاطعیت غښتلی پاتې دی. د سولې له هڅو سره سره چې پکې له طالبانو سره موقت اوربند هم شامل دی، د سولې له ټاکلو هدفونو لري پاتې یو. نو ځکه به هم جنیوا کانفرنس یو موقع وي چې په دې بحث وکړو چې څنګه په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه د افغان سولې او ثبات لپاره خپلې هڅې منسجمولی شي. واشنگتن د افغان سولې د خبرو د مخته وړلو لپاره افغان الاصل امریکایي سیاستوال زلمی خلیلزاد د خپل ځانګړي استازي په توګه ټاکلی او اخو روسیه هم د افغان سولې په باب د یوې نړیوالې ناستې د ترسره کولو له هڅو خبرې کوي. د جنیوا غونډه په اصل کې د هغو 15 میلیارد او 200 میلیونه ډالر اژمنه شوي مرستو د پایلو د ارزولو لپاره دایریږي چې په 2014 کال کې له افغانستان سره شوي، خو د افغانستان د سولې او ثبات په اړه به هم خاص بحث پکې وشي. دا غونډه د سویس په جنیف کې د نومبر په 28 ترسره کیږي چې د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د نړیوالو سازمانونو مشران پکې برخه اخلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او د افغان حکومت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د جنیوا د کانفرنس تیاری مختوړي. یوناما هیله ښودلې چې د جنیوا په کانفرنس کې به د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره نړیوال یو وار بیا خپل ژمنه تازه کړي.
د سفی الله ستانکسي په راپور کې مو اوریدل چې ملګري ملتونه وایي د نومبر په 28مه باندې جنیوا کانفرنس یو موقوي څو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره پکې بحث وشي.
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون هلمند ولایت تللی او دغلته د خلکو او له چارواکو سره وکتل. ولسمشر په هلمند کې د لوی پروژو د عملی کولو ژمنه وکړه. له افغان امنیتي ځواکونو سره وکتل او 215 میوان قلو اردو افسرانو پوځیانو ته وینا هم وکړه. زمونږ همکار محمد الیاس دایي له ولسمشر د ولسمشر د سفر لنګ دې څارلی او په دې اړه راپور لري.
په سلګونو کسان په وتلار کې منتظر دي چې ولسمشر وګوري او هلمند ته دغه راوړي پیغامونه او ژمنې واوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ سهار لشکرګا ته راغی او د شوز ترڅنګ د هلمند اوسیدونکو د بیلابیلو کشرونو او ډلو سره لیده کاته پیل کړه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل وروستي غونډه کې چې دولت ته مقام په وتلار کې جوړ شوی و غنی ژمنې وکړې ویل ځینې به په راتلونکو دوو اونیو کې سرته ورسوي. زیاتې کړه لدی جملې به د بوست صدې په نوم د پومبې د پروسس د فابریکې درغولو او چلند کولو چارې چې د تیرو درې کلونو راهیسې په ټپه ولاړې وي بیرته پیل شي.
اول د بوست صدې 300 میلیونه ستر سره ژمنه کړې و په دوه هفتو کې به مرکول کیږي او غیر لاغنه د هلمند پانګوالو باندې ما غږته چې راسې د بوست صدې دولت سره په مشارکت په خو درو. دلیل څه ده چې اوس راکوي سم ټول د اردو او پولیس کالی پس له دې نه موږ خپل جوړو د نورې نه خارج نه راو نو هلمند د سدي په پښو دروي چې موږ ټول کالی د اردو او پولیس چې موږ د زړور اردو او د زړور پولیس کالی تاسو واخلو.
هغه وویل په هیواد کې د نږدې 2500 شونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو پروګرام پیل کوي چې په ترڅ کې به هم د هلمند د شونځیو د ودانیو ستونزه حل شي او هم به د دې ولایت د 2800 شونکو کم تشکیل پوره کړي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د خلکو سره د ولسمشر محمد اشرف غنی په غونډه کې وویل د تیرو څو کلونو د سختو ناامنیو او جنګونو لامل په زرګونه کورونه نړیدلي، سړکونه او پلچکونه وران شوي دي چې بیرته رغولو ته اړتیا لري. والی د ټاپې په پروژه کې چې ډیر ژر به چاري تر هلمند پورې راورسېږي ډیر ځوانانو ته د دندو او کار غوښتنه وکړه.
د هلمند اړوند سیمه کې د ټاپې پروژې چارو کې هلمندوالو ته د کاري فرصتونو ونډه لتیرو درې کلونو راهیسې دلته املاکي کارونه باندې چې دې کار د خلکو په اقتصاد او ښاري انکشاف سخت اغېز کړی. د هلمند معرف ته د پاملرنې په پار د ځینې غوښتنه کوو چې په محلي کچه د ودانیو جوړولو لپاره راته یوه خاصه بودیجه راکړئ تر څو ودانۍ پرې جوړې کړو او همدارنګه هیله کوو چې د معلمینو د تشکیلاتو زیاتوالي په برخه کې هم راته توجه وکړي.
کچه هم د کجکی د برښنا د بند د دوهم پاس د جوړولو قرارداد یو کال وړاندې د یو ترکی شرکت سره امضا شوی و، خو ولسمشر یو وار بیا د دغه پروژې د ولاړو کارونو د جر پیل کېدلو ژمنه وکړه. محمد اشرف غنی وویل د زمینداور د کانال پاړه چې د کلونو رئیسی د هلمند د خلکو ارمان دی د قومي مشرانو او سیمه ییزو متنفذینو سره خبرې روان دي چې کار پیل کړي.
په هر قیمت کې ان شاء الله تعالی بند بل وړي کې چلوې سمګه و د برخه دي او وبو خوندې کې او د زمینداور کانال چې اویا کال ده چې ولس غواړي آخري مراحلو کې باید نتیجې ته ورسیږي. زه
ولسمشر په هلمند کې د امنیتي سکتور ترڅنګ په کرهنه پوهنه او شی حکومت ولې کې اصلاحات ضروري وبلل او پر وسلو کې د ځای چارواکونه خپل ملاتړ اعلان کړ. هغه یو ځل بیا پر وسلوالو غږ وکړ چې د سولې د خبرو د عملي پیل لپاره رامخته سي او د وسلوالو سره د هر راز بل اوربند لپاره چمتووالی وشوي. محمد لستای د ازادي راډیو هلمند.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په دپښه وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
په لاس کې
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د افغانستان د مشرانو جرګې سنی غړو او اداري پلاوی د امریکایي سناتور دا خبره چې افغانستان د پاکستان سره د ډورن کرخه د رسمي سرحد په توګه ومني د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره مداخله بللې ده. دوی د یکشنبې پر ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډورن کرخه یو فرضي کرخه ده او افغانانو ته هیڅکله هم د منلو نه ده. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست په دې اړه پریکړه د افغانستان د خلکو حق غنی نه د حکومتونو. تفصیل لخان محمد سین څخورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او اداري پلاوی وای د نړۍ هیڅ هیواد او هیڅ شخص ته که په هر کچوي د دې اجازه نه ورکوي چې ووایي افغانستان د پاکستان سره د ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه ومني. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار دا خبره د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یاد موضوع په اړه د یو شمېر سناتورانو د غوسې تر څرګندونو وروسته وکړه.
د امریکا د بازي پارلماني غړو اظهارات د ډیورن کرخې پر اړه هم د غندلو دي په هیڅ صورت سنات د منلو وړ نه دي. یو لیش خاورو هم چاته تېرېدونکي نه یو د افغانستان د ولسونو پرېکړې پورې اړه لري.
خاغلی مسلم یار وویل د امریکایي سناتور دا ډول سرګندونه د افغانستان تاریخ خپلواکۍ ملي حاکمیت او د ځمکې بشپړتیا ته سپکاوی دی. د وویل دا شان سرګندونه نه یوازې دا چې د افغانستان په ګټه نه دي بلکې د امریکا په ګټه هم نه دي. کابل چاپ یو شمېر رسنیو لیکلي چې د امریکا د مشرانو جرګې یو غړي براد شیرمن ویلي چې افغانستان د له پاکستان سره د ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي ګډې پولې په توګه وپیژني او که افغان لوری دا کار نه کوي نو امریکا د پرې هر ډول مرستې بندې کړي. د امریکایي سناتور دغه څرګندونې چې په ځینو رسنیو کې خپرې شوې د افغانستان د ملي شورا د اکثرو غړو سیاستوالو او عامو خلکو له غبرګون سره مخ شوي او په سختو الفاظو یې غندلې دي. خو دا چې امریکایي سناتور دغه خبرې چیرې او کله کړي په دې اړه رسنیو څه نه دي لیکلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ په یوې پیچلې تاریخي مسئلې اوښتې او سره له دې چې کله کله پاکستاني چارواکو غوښتي چې له افغان چارواکو سره یې شریکه کړي خو افغان لورې پرې له بحث کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د واکمنۍ په بیلابیلو دورو کې هر یوه افغان ولسمشر ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن په کرخه بحث او پریکړه کول د حکومتونو له صلاحیت پورته موضوع ده او په مجموع کې د افغان ولس پریکړې پورې اړه لري. د افغانستان ځینې تاریخ پوهان له دې ډلې حبیب الله رفیع وایي د ډیورن کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه بلکې د افغانستان او انګریزانو ترمنځ د یوې فرضي کرخې په توګه ایستل شوې نه د یوې رسمي کرخې په توګه. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست هم وایي چې د ډیورن کرخه یوه تاریخي قضیه ده او په اړه یې پریکړه د ولسونو صلاحیت ده. د دغه ریاست د بیان مرستیال امید میسم ازادي راډیو ته وویل
بحث خط فرضی دیورن متعلق به مردم افغانستان
است. دو بل د دیورن د فرضی کرخه بحث د افغانستان له خلکو پورې اړه لري او حکومت نشي کولای چې په اړه تصمیم ونیسي.
تر مورید نمیتونه تصمیم بگیره.
د افغانستان د تاریخ لمخې د ډیورن کرخه په 1893 میلادي کال کې د افغانستان او انګریزانو ترمنځ تیره شوې ده. تاریخ پوهان دا هم وایي چې افغانانو او د ډیورن د کرخې دواړو لورو ته پرتو قومونو هغه مهال هم له دغې کرخې سره مخالفت کړی دی. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري.
له احمد تکل څخه اورو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو په افغانستان کې دروانو حالاتو په اړه څه خبره کړې دي.
ډیلی میل آنلاین برتانوي ورځپاڼې په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې د امنیتي چارواکو له قوله لیکلي دي چې دا انتخابات له مهمو امنیتي پیښو پرته ترسره شول. خبرونه لیکي چې کندهار د طالبانو د زیږیدو ټاټوبی او د حکومت ضد وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو مرکز پاتې شوی. خبرونه د کندهار د امنیت د پخواني قمندان جنرال عبدالرزاق وژل کېدو ته چې په دې ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ځنډ علت و راکوي او لیکي چې زرګونه امنیتي ځواکونه په کندهار کې د امنیت د ټینګښت لپاره موظف شوي وو. څو د رایه ورکوونکو روحیات چې د جنرال رازق له وژل کېدو وروسته کمزوري شوي وو پیاوړي کړي. ډیلی میل آنلاین د مطلب په وروستۍ برخه کې د وسلوالو طالبانو حملو او د نړیوالې ټولنې فشارونو ته په پام سره لیکي چې د انتخاباتو ته د افغانستان د حکومت د اعتبار د یوې مهمې ازموینې په سترګه کتل کېږي. یوریشیا ریویو آنلاین خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې د افغانستان انتخابات د دیموکراسي لپاره بریا بللې ده او لیکي چې افغانانو د طالبانو او داعش ډلو لخوا د حملو له خطر او له امنیتي ګواښونو سره سره رائے ورکړي. د مطلب لیکوال زیاتوي چې د خلکو پیغام ډیر واضح او روښانه وو او د رایه ورکولو په بهیر کې د خلکو د ګډون کچه هم لوړه وه. د لیکوال په وینا خلکو د ګواښونو له ویرې سره سره په انتخاباتو کې ګډون غوره وبلل، څو له دیموکراسۍ او د بیان له ازادۍ سره خپل تعهد څرګند کړي. یوریشیا ریویو د مطلب په دوام لیکي چې افغانانو د انتخاباتو په بریالي کولو سره وښودله چې غواړي خپل برخلیک د رایو په وسیله وټاکي نه د مرمیو په وسیله. د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ټول هیواد په کچه لس کاندیدان ووژل شول چې د یوریشیا ریویو لیکوال هغوی د دیموکراسۍ د لارې شهیدان بولي. مطلب زیاتوي چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات په هیڅ صورت بې عیبه نه وو او په ترڅ کې د هیواد په کچه د رایې ورکولو په مرکزونو کې د ځنډ او خنډونو راپورونه ورکړل شول. خو د مطلب لیکوال د دې ستونزو علتونه بیانوي او لیکي دا لومړی ځل و چې افغانستان په انتخاباتي سیستم کې د بایومتریک له پرمختللي سیستم څخه کار واخیست. لیکوال د مطلب په دوام لیکي چې که څه هم د انتخاباتو کول ډیره مهمه مسله ده، خو په آزاده، عادلانه او شفافه بڼه د انتخاباتو د نتایجو اعلان حیاتي اهمیت لري. د یوریشیا ریویو د مطلب لیکوال په پای کې لیکي چې پر دیموکراسۍ د افغانانو اعتماد به هغه وخت نور هم یقیني شي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپله دنده په سم ډول بشپړه کړي.
په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو پروند اکتوبر په 28مه د بنو په جلسه کې د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د خپلې مبارزې په دوام ټینګار وکړ. د دغه غورځنګ مشر منصور پښتین ویل چې په دې غونډه کې سلګونه بې وزلي خلک چې زامن او ورونه وشل شوي یا ورک دي راټول شوي، خو د ده په خبره حکومت ځان ناګاره اچولی دی. د پاکستان حکومت د پرونی غونډې د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې ټینګار کړی چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ ډېرې غوښتنې منلې دي. سفی الله سنګزی پرې راپور لري.
په بنو ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غونډې ته لسګونه زره کسان راغلي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ټینګار وکړ چې د خلکو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به خپلو مبارزو ته دوام ورکوي. د غورځنګ پلویان او خلک د بنو ښار په ورزش سټېډیوم کې ټولو چې اکثرو یې د خپلو ورکو او وژل شوو کسانو تصویرونه هم له ځانه سره راوړي وو. غونډې ته د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل د ټولو پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو او د ورکو شوو خلکو د برخلیک د معلومولو لپاره به خپلو مبارزو ته دوام ورکوي.
دلتا مندر اغلی دی مخامخ کی وینم د خپل زامن تصویرونه یا خستی دی، دلتا ورونه راغلی دی په خپل ورکو پس ګرځي دا د دغه استماع ده. او ریاست ستا آواز د نشوای اوریدلای، ستا آواز نورو خلکو ورلې
ولګېدو خو هغه یې هم په تانه وپېرځو او ستانه یې نتورک بند کړو. دغه انصاف دی، دا کوم انصاف دی؟
د غونډې ځینو عامو ګډونوالو ته هم د خبرو چانس ورکړل شو چې هر یوې د یو ورک شوي یا وجل شوي یادونه کوله. د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو بل مشر او د پاکستان د پارلمان غړي علي وزیر ویل چې د جنگ د ختمولو په لټه کې دی، ځکه ټول قبایل په یو تیر لسیزه کې جنگ ځپلی دي. علی وزیر زیاته کړه غورزنګ یو خود جوش حرکت دی چې په خبرې د خلکو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به خپل مبارزه کوي. اخو د غورزنګ یو بل مشر او د پارلمان غړي محسن داوړ ویل ټولې غوښتنې قانوني دي او د قانون په چوکاټ کې خپل غوښتنې مطرح کوي. داوړ داسې وخت خپل غوښتنې قانوني بولي چې د غورزنګ ګڼ غړي او پلویان په تیر یو کال کې چې لارینونه او اعتراضي غونډې پیل شوې د پولیسو لخوا نیول شوې دي. پښتون ژغورنې غورزنګ له 2013 کال را جوړ شوی چې په قبایلي سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ماینونو د پاکولو، د ورک شوي خلکو د لټون او د دوی په خبره د پوز د زور زیاتیو د بندولو هڅې کوي. د غورزنګ ورسله هغه نړیوالو پیژند چې د روان کال په لومړیو کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله محسود د وژنې په خبرګون له ډیر اسماعیل خان د لزګونه زره خلکو یو لارین پیل او تر پیښورې ورساو. د پاکستان حکومت که څه هم د پښتون ژغورنې د غورزنګ د زینو غوښتنو د پرځای کولو خبره کوي، خو وایي د لارین او اعتراضي غونډو پر مهال په پوز او سیاسي ادارو نیوکه ورته د منلو نه دي. حکومت که څه هم ویلي چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ ځینې غوښتنې له هغې ډلې له قبایلي سیمو د ماینونو پاکول او د پوز پر ځای د محلي ځواکونو ځایول پوره کړي، خو پی ټی ایم وایي د دوی غوښتنې نه دي پوره شوي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي له هر دوو افغانانو یو له رواني فشارونو زوريږي. د یاد وزارت روغتي خدماتو مرسیال فدا محمد پیکان د رواني روغتیا د نړیوال ورځ په مناسبت دا خبرې کړې دي. یوسف خان زدران په ریپورت لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نوي څېړنې له مخې دا وخت د هیواد 50% خلک په رواني ستونزو اخته دي، خو د یاد وزارت په وینا دوی ته رواني ناروغان هم نشي ویلی. د یاد وزارت د روغتیا خدماتو مرستیال احمد پیکان د یک شمې پورز د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت دا څېړنه د اروپایي ټولنې په همکارۍ په 14 ولایتونو کې په 2 کلونو کې بشپړه کړې ده.
این سروه نشان میده از هر دو افغان یک یان مشکل روانی اجتماعی دارند.
دیوی دا سروه خیلی چه لهر دو افغانان و یو یه طولنیز روانی ستونز لری او باید ویل شی چه دومرالوی قشرتا تروس روانی نروغان هم نشی ویله. خدا کسان خپلو کاران تا هم پسامتو گرسیدن نشی کوله. که دو دوی ستونزو تا رسیدن و نشی او یاد دی فشارون و لاملون دوام پیدا کردی جر یا هم پلک زند سر پر روانی نروغی اخته کیگی. د ښاغلي پیکان په خبره بیلا بیلا ملونه لدې ډلې جګړه نه امني په کم عمر کې ودونه کورنۍ تاوتریخوالی د مخدره موادو نه استفاده کډوالي او بیکاری د خلکو ترمنځ د رواني اختلالونو لامل ګرځي. په دې څېړنه کې د خفګان لامل د اختلال فیصدي 4.15% د استراب 2.8% د رواني زیان 15.4% د مخدره موادو نه د ناوړه استفادې او د خوب د درملو په توګه د استفادې فیصدي 2.6% خودل شوې ده. غلې پیکان وې د امر روغتي وزارت د رواني ستونزو نه د مخنیوي او درملنې په خاطر د ټولو ولایتونو روغتي مرکزونو ته 250 درو پونې سلاکران نیولې دي. د امر روغتي وزارت وې معلولین، مایوبین، روغ دي کسان، وزګار خلک، کډوال هم د ځانمنو خلکو لړل دي چې تر ډیره پر رواني ناروغي وخت کېږي. دا په داسال کې ده چې د امر روغتي وزارت چارواکو لدې مخکې ویلي وو چې شاوخه اتیا سلنه خلک پر رواني ناروغي وخت دي. په ورته وخت کې د اروپي ټولنې واستازي ډاکټر نیکولاس چې په دې غونډه کې ګډون کړه او ژمنه وکړه چې د متخصصینو پر روزنه او د رواني روغتیا د مرکزونو نه د ملاتړ په برخه کې افغانستان سره مرسته کوي. د وی د رواني روغتیا لپاره نړیواله ورځ یو مهم فرصت دی چې موږ ته د معلوماتو د راټولولو، د عامه پوهاوي د خپرولو او پلانونو د عملي کولو یاد تازه کوي. اروپای ټولنه په دې برخه کې لوڅو کلونو رئیس له افغانانو سره مرسته کوي. دا ټولنه یو ځل بیا د دغې ناروغۍ د مرکزونو په دې برخه کې د متخصصینو د روزنې او ورسره د تخنیکی همکارۍ د ملاتړ په هدف په یاده برخه کې د مرستو ژمنه کوي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا وخت د رواني روغتیا د درملنې مرکزونه د هیواد په 5 زونونو کې فعالیت لري.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه په هیڅ صورت نه خصوصي کیږي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون ماښام په هلمند کې د 215 میوند قول اردو پوځیانو او افسرانو ته په وینا کې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په برخه کې